The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دے نن د شروع یا چار شنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې 13 منیټه دا په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا پلان لري چې د جنوري د میاشتې د نیمایي پورې په افغانستان او عراق کې د خپلو پوځیانو شمیره 2500 تر راکم کړي. بلخوا پاکستان کے دا حکومت مخالف سیاسی گوندن ائتلاف پی ڈی ایم دا گلگت بلتستان انتخاباتو نتیجے رد کری او ویلی دی چی ودی انتخاباتو کے پر ریاستی سطح درغلی شوی. وزیر اعظم عمران خان وائی بیا شکست خورن کی گوندنا دا درغلیو تورونا لگوی او دا عوامی نشتل گوند غړو ویلی حکومت دا پی ڈی ایم دا جلسے نه مخکې هڅه کوي چې حکومت مخالف گوندونه دغه جلسه په پیښور کې ترسره نکړي. خو د این پی ویاندې سمر هارون بلور ویلی دغه ولسی غونډه به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره هر یو سیاسي گوند خپلې هلې ځلې پیل کړي. سرټکی تاسو واورېدل. وزو د خبرونو تفصیل ته. وایس اف امریکا ته یو لوړ پوړی چارواکی د دې خبر پخلی کړی دی چې د امریکې پوځي مرکز پینټاګان پلان جوړوي چې په دې را روانو هفتو کې نور امریکایي پوځیان راوباسي. امریکا پلان لري چې د جنوري د میاشتې د نیمایي پورې په افغانستان او عراق کې د خپل پوځیانو شمیره 2500 تر راکم کړي. د پوځیانو په شمیره کې د کمیدو دا خبر د ګل یا دوشنبه نه ګرم شوه. د صدر ټرمپ نږدې همکار او د سنت د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل د خبر ته په غبرګون کې ویلي چې داسې کوم امریکایي نشته چې دا نه غواړي چې په افغانستان کې د ترهاګرۍ خلاف جنگ په بشپړه توګه ګټلې شوی وي. خو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو چټکی ودل به اوس زموږ اتحادیان خفه کړي او هغه خلک به هم خوشاله کړي څوک چې زموږ د تاوان تمه لري. د دې نه وړاندې د ناټو عمومي منشي یان سټالتنبرګ د غیاد خبر ته چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ غواړي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي په غبرګون کې ویلي د افغانستان څخه د امریکایي او ائتلافي ځواکونو وتل به دغه هیواد د نړیوالو ټررستانو په مرکز بدل کړي. خاغلی سټالتنبرګ په یو اعلامیه کې ویل د زر وتلو او یا د نه هم آهنګ شوی وتلو تاوان خای ډیر زیات بوي. یار دیوی دا محل په افغانستان کې شاوخوا 4500 امریکایي سرتیری موجود دي او د ډونالډ ټرمپ د فیصلې په اساس خای د غشمیره 2500 تر کم شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د نهه یاس شنبه د ورځې وختي ویلي وو چې تر اوسه له افغانستان څخه د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو په اړه فیصله نه ده شوې. خاغلی خالد ویلی وو ټول د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو څخه اندېښنه لري خو ټول باید پوه شي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي هم افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو د پرمخ بوتلو توان لري. د هغه په وینا شپږ 90% عملیات افغان ځواکونه په خپلواکه توګه ترسره کوي. بلخوا په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د گلګت بلتستان انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې دولتي مشینري او ادارې استعمال شوې دي او په دې انتخاباتو کې په ریاستي سطح درغلي شوې. د پاکستان جمهوری غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې پی ڈی ایم به تر هغه وخت پورې احتجاجي جلسې جاری ساتي. خاغلی زیاته کړه تر هغه وخت پورې چې د سلیکټډ حکومت نوی ختم شوه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان کې چې څومره انتخابات شوي دي نو شکست خوړونکي ګوندونه بیا د درغلیو تورونه لګوي. او په یو بل خبر کې د عوامي نېشنل ګوند غړو ویلي دي حکومت د پی ڈی ایم غونډې نه مخکې هڅه کوي او خنډونه جوړوي چې مخالفه سیاسي ګوندونه دغه جلسه په پیښور کې ونه کړي. خو د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور وویل دغه ولسی غونډه به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره هر یو سیاسي ګوند خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې د مخالفو ګوندونو مشران دې ته راضي کړي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په غرض دغه یاد جلسه وزنډوي. او په یو بل خبر کې د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع د جمرود پولیس تھانې لومړی مشر یا SHO د نهه یا سشنبې په ورځ په یو حمله کې په ډزو وژل شوی. خیبر د ضلع په توګه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو او د سیمې خاصدار په پولیسو کې د بدلېدو نه وروسته ګلاجان د جمرود تھانې یا پولیس سټېشن لومړی SHO ګمارل شوی و. د چارواکو په وینا د هدفي حمله وه او په سیمه کې په تیرو دریو هفتو کې درې دا ډول نورې حملې هم شوې دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو دی. وایس اف امریکا ته یو لوړ پوړی چارواکی د دې خبر پخلی کړی دی چې د امریکای پوځي مرکز پینټاګان پلان جوړوي چې په دې را روانو هفتو کې نور امریکایي پوځیان راوباسي. امریکا پلان لري چې د جنوري د میاشتې د نیمایي پورې په افغانستان او عراق کې د خپل پوځیانو شمیره 2.5 زره ته راکم کړي. د پوځیانو په شمیره کې د کمیدو دا خبر د ګولیا دوشنبه نه ګرم شوه. د صدر ترامپ نږدې همکار او د سنت د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل د خبر ته په غبرګون کې ویلي چې داسې کوم امریکایي نشته چې دا نه غواړي چې په افغانستان کې د ترهاګرۍ خلاف جنگ په بشپړه توګه ګټل شوی وي. خو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو چټکی وتل به اوس زموږ اتحادیان خفه کړي او هغه خلک به هم خوشاله کړي څوک چې زموږ د تاوان تمه لري. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکارا نگینه شاه وړاندې کوي.
پینټاګان په راتلونکو اونیو کې د افغانستان او عراق څخه نور امریکایي پوځیانو دراوستلو پلان لري. د جنوري د نیمایي پورې به په دواړو هیوادونو کې د پوځي سرتیرو شمیره 2500 ته راکوزه شي. د امریکا چارواکو وایس اف امریکا ته د دې خبرې تصدیق کړې. د پوځي سرتیرو دراوستلو په پلان کې دا مهال د افغانستان څخه 2000 او د عراق څخه به 1500 پوځي سرتیري راوستل کیږي. دا پلان د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین لخوا په اکتوبر کې ترتیب شوی پلان پرنګ دی، خو پینټاګان هغه وخت نه وتاي کړي. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه تر مخه د احتمالي پوځي بدلونو خبرونه د ګولې یادو شنبه په ورځ پیل شول او د کارپوهانو، پخوانیو چارواکو او حتی د صدر ډونالد ټرمپ تر ټولو لوی متحدینو چې پکې د کنټاکی د سینټ اکثریت مشر میچ مکانل هم شامل وو سخت تنقیدونه راوپارول. مکانل وویل داسې هیڅوک امریکایي نشته چې د ترهګرو او د هغوی ملاتړ کوونکو پر وړاندې په افغانستان کې جګړه نه غواړي او دا جنگ د مخه ګټلې شوې ده. خو له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په تادۍ کې راوستل به زموږ اتحادیانو ته زیان ورسوي او هغه خلک به خوشاله کړي کوم چې موږ ته زیان رسول غواړي. ټرمپ یو اونۍ وړاندې په ناڅاپي ډول د دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړو او د هغه په ځای د ټروریزم ضد ملي مرکز رئیس کریستوفر میلر وټاکو. د میلر نوی ټاکل شوی لوړ پوړي سلاکار پخوانی پوځي کرنل ډګلس میکګریګر په کابل کې د امریکا د سفارت د تړلو سره له افغانستان څخه د امریکا د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. انټونی ټاټا چې د سه‌شنبه راسي د پالیسي لپاره د دفاع د وزارت د سیکرټري لاندې دندې ترسره کوي هم له افغانستان څخه د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه تر مخه یو پخوانی جګپوړي پوځي چارواکي وویل په روان حالاتو کې له افغانستان څخه د پوځیانو راوستل د اندېښنې وړ خبره ده، په خاصه توګه د صدارتي واقع اختیار د انتقال ولو په جریان کې. یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي اندېښنه څرګند کړه چې آیا کوم مامورین به راکم کیږي او آیا چې د هغوی کمول به څنګه په افغان پوځي ملګرو باندې منفي اغیز کوي. یو بل پخوانی لوړ پوړي پوځي چارواکي وایس اف امریکا ته د ګول یا دوشنبه په ورځ وویل دا یو ډېر عجیب وخت دی، دا لیدل ګران دی چې د دې پلانونو شاته څه ستراتیژي ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی انسپکټر جنرال یا سیګار 13 میاشتې ویلي وو چې په افغانستان کې د دشمن ورځني بریدونه پرتله د اپریل د لومبنۍ نیټې او د جون د 1.5 نیټې ترمنځ د جولای لومبنۍ نیټې څخه تر سپتمبر د 1.5 پورې 50% لوړ شوي وو. په افغانستان کې شاوخوا 4500 امریکایي پوځیان خدمات ترسره کوي، چرته چې امریکا شاوخوا له 12 زیره هسي د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د خوندي پټ ځایونو رامنځته کېدو مخه نیسي، چرته نه چې هغوی په امریکایي پوځیانو او د دوی په اتحادیانو باندې بریدونه کولی شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای نوی منتخب صدر ښاغلی جو بایدن با د امریکای د شپږ څلوېښتم صدر په حیثیت د را رواني جنورۍ په شلم تاریخ د خپلې عهدې سوګند پورته کړي. د نوی صدر جو بایدن پر را روان دورې حکومت کې به د امریکای او د پاکستان د تعلقاتو سنویت وي. په دې موضوع نن د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د جو بایدن نوړاندېني صدر ښاغلی ترامپ د دویم عالمی جنگ نه پښتنو حالاتو نه د امریکای د وستو خپل پوره وس چارو کو خود جو بایدن نه تمه کیږي چې خارجي معاملو ته به و نور زیات روایتي نظر وګوري او د امریکای د بین الاقوامي حیثیت او د اتحادونو د بهار کول معاملې ته به خپل خصوصي پام راو ګرځي. که امریکا د جو بایدن په دور صدارت کې دا تګلارې اختیاري نو د دې به د پاکستان او د امریکای په تعلقاتو سره اثرات وي. د دې تپوس په جواب کې مضمون کې لیکل شوی دی خیال نه دی چې د جو بایدن په دور کې به پاکستان سره د امریکای په تعلقاتو کې څه زبردست تبدیلی راشي. البته پاکستان ته به د امریکای نوی حکومت سره د خپلو اهمو دفاعي او اقتصادي تعلقاتو مضبوطولو موقع په لاس ورشي. دلته به یو سیز ډیر اهمیت اختیاري او هغه به افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو وروسته په دغه سیمه کې د امریکانو مفاداتو د نوي سره د ټاکلو معامله وي. د افغانستان شل کلن جنگ د پاکستان او د امریکای په تعلقاتو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. خاغلی بایدن د افغان جنگ په دوران کې د نائب صدر په حیثیت کې د پاکستان څو سلزله دوري کړی دی. په کال 2009 کې د مشهور کیری لوګر قانون اصلي وړاندې کوونکی جو بایدن وو. د کم تر مخه چې امریکای د کال 2009 نه تر کال 2014 پورې پاکستان ته یو نیم ارب ډالر پولیسي امداد ورکړی دی. خو د صدر ټرمپ برعکس جو بایدن نور ملکونو سره د ذاتی او د یک طرفه تعلقاتو په ځای د ادارو په ذریعه د لین دین کولو قائل دی. د دې مطلب دا شو چې د بایدن په دور کې به د پاکستان او د امریکای تعلقات نور زیات مضبوط او خواږه وي. خو امریکا چې په سیمه کې د چین د مخبضیاتي خوریدونکو اثر رسوخ د مخې وغلو او د چین د بیلټ اند روډ د مشهوري عالمی منصوبې د ناکامه کولو کم سوچ او خواهش لري، دا سوچ او خواهش د پاکستان نه زیات هندوستان سره په تعلقاتو زیاتولو پوره کېدی شي. همدغه وجه ده چې د صدر ترامپ په دور کې امریکا هندوستان ته ډېره زیاته ورنږدې شوې ده او اله یو میاشت وړاندې هندوستان او امریکای خپلو کې د مخبری د معلوماتو د ورکړې راکړې او د دفاع په نورو مدونو کې د بنیادي ملګرتیا لوزنامه دستخط کړی ده. الجزیره په خپل مضمون کې لیکي چې د امریکای نوی صدر بایدن به بشکا چې د چین خلاف د هندوستان مرسته کوي او د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د فوجي طاقت په توګه د ساتلو د لپاره به هم خپل کردار ادا کوي. پاکستان تر دې وخت پورې د هند بحر الکاهل په سیمه کې د امریکای او د چین ترمنځ راپورته رقابت کې ځان غیر جانبدار ساتلې ده. د دې نتیجه دا خطرې ده چې پاکستان د چین او د امریکای ترمنځ د ضرورت په وخت د شاه په شاه رابطې یو لوی ذریعہ ده او دا کردار پاکستان په تیرو وختونو کې هم په ډیره ښه طریقه ادا کړی دی. په کال 1900 کې پاکستان د امریکای او د چین ترمنځ د رابطې کردار ادا کړی وو چې په نتیجه کې د امریکای پخوانی صدر نکسن د چین دوره کړی و. مضمون لیکي چې نوی صدر بایدن نه توقع کیږي چې دی به د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندوستان په ظلمونو په زیاتو واضحو ټکو کې په هندوستان ملامت ووایي. په دې به پاکستان ته په کشمیر کې د هندوستان د لاسه د بشري حقونو د وغنو او د بین الاقوامي قوانینو د خلاف ورزۍ دنیا ته د ښکاره کولو او د کشمیر په باب له خپلې پالیسۍ د وړاندې خوځولو موقع په لاس ورشي. خو دې سره سره بایدن نه دا تمه هم کیږي چې پاکستان ته به هم د بشري حقونو په سنګینو خلاف ورزو کولو په میډیا د قدغن په لګولو او پاکستان کې کم شمیره فرقو سره په ناروا سلوک کولو مخ را اړي. امریکای په کال 2019 کې پاکستان د هغو ملکونو په قطار کې ودرولې ده په کومو کې چې د مذهبي ازادو خلاف ورزي کوي.
د ډیورډیو خبرونه
خبری خبرونه لا دوام لري. پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د گلګت بلتستان انتخابی نتیجې رد کړې دي او ویلې دي چې په دې انتخاباتو کې د ریاست په سطح درغلي شوې ده. د پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې پی ڈی ایم به تر هغه پورې احتجاجي جلسې جاری ساتي د دوی په وینا تر کومه چې د سلیکټډ حکومت نوی ختم شوه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان کې چې څومره انتخابات شوي دي نو شکست خوړونکي ګوندونه بیا د درغلیو تورونه لګوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واوري.
پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوری غورسنګ گلګت بلتستان کې شوه انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او ویلي دي چې د انتخاباتو کې په ریاستي کچ درغلې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان کې شوه هر انتخاب کې شکست خوړونکو ګوندونو هم د درغلو تورونه لګولې دي. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان جمهوری غورزنګ صدر او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي گلګت بلتستان انتخاباتو کې دولتي ماشين او ادارو استعمال شوه دي او په ریاستي کچ د انتخاباتو کې درغلي شوه دي. مولانا فضل الرحمن وایي گلګت بلتستان انتخاباتو نتیجو له وجې د پاکستان جمهوری غورزنګ دی بیانې ته وده ملو شوه ده چې کال 2018 انتخاباتو کې درغلي شوه وي او هغه نتیجه د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی وو.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے.
مولانا فضل الرحمن وی پی ڈی ایم دا گلگت بلتستان انتخابات و نتیجے ردوی او دا عمر شان د درغلو ډک انتخابات وو څنګه چې د کال 2018 انتخابات وو. مولانا فضل الرحمن وایي چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دوی ورته یو سلیکټډ حکومت وایي د دې ختمولو هڅه به جاری ساتي او لسته به دغه د ووټ استعمال حق ورکوي. پاکستان جمهوری غورزنګ یو ځل بیا په موجوده تحریک انصاف حکومت ریاستی ادارې لکه احتساب اداره او ایف آئی اے د سیاسي انتقام لپاره مخالفو ګوندونو پر ضد د استعمال تور لګولې دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره هم کړې ده چې مخالف ګوندونه به حکومت پر ضد خپل جلسې د جدول تر مخه جاری ساتي او حکومت دا بهانه به اونه مني چې کورونا وایرس خورېدو له وجې به په جلسو بندیز وي. وړاندې پاکستان کې زیاتېدونکي کورونا کیسونو پس وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې دغه شان حالاتو کې د سیاسي جلسو اجازه نشي ورکولې. خو مخالف ګوندونه وایي چې گلګت بلتستان کې حکومت انتخابی کمپاین نه پس اوس د مخالفو ګوندونو جلسې او دروړو لپاره د کورونا بهانه جوړ کړی ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان کې څومره انتخابات شوي دي هغه کې شکست خوړونکي ګوندونو د درغلو تورونه لګولې دي.
1970 کا جو ایک الیکشن ہوا تھا جب جو ہارا تھا وہ مان گیا کہ ہار مانے. سارے پاکستان کے الیکشن کے اندر جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دھان لی ہوں.
وزیر اعظم عمران خان وہی دکال نل سوا اویا انتخابات نے علاوہ چے سمر انتخابات شوی دی آہا کے کم گندنو بیلے لی دی اغوی دا درغلو تورون لگا ولی وو. یاد دوی دا درغلو تورون کال 2014 انتخاباتو کے پاکستان تحریک انصاف هم لگا ولی وو او دے درغلو پر ضد یہ سرور میشتو پور اسلام آباد کے احتجاجی ناستا هم کڑے وا. وزیر اعظم عمران خان کا نل سوا اویا انتخاباتو مثال ور کڑے دے چه آواز پدې کې د درغلو تورونه نو لګیدلې. خو د انتخابات چې پاکستان جوړېدو پس په لومړي ځل شوی وو پدې کې هغه وخت مشرقي پاکستان کې عوامي لیگ زیات څوکې ګټلو باندې مغربي پاکستان کې پاکستان پیپلز ګوند اندېښنې ښودلې وې او دې له وجې یو سیاسي بحران پیدا شوی وو چې بیا د پاکستان ماتې دو باندې ختم شو.
شو دی وریډیو د وګي د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ویاندي سمر هارون بلور ویلي حکومت هڅه کوي چې پی ڈی ایم په پیښور کې جلسه ونکړي خو هغه ویل دغه ولسی غونډه به هر حال کې کیږي او د دې لپاره هر یو سیاسي ګوند خپل هلې ځلې پیل کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د مخالفه ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د سیمینار ریډیو د خبريال فرید چنواری په دې رپورت کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ویاندې سمر هارون بلور ویلي په 28 نومبر به مخالف سیاسي ګوندونه په پیښور کې جلسه کوي او که چېرې حکومت لخوا د رئیس راولو هڅه وشوي نو بیا به ټول ګوندونه اسلام آباد ته لاریون کوي. د سه شنبه یا نه پورت سمر هارون بلور په پیښور کې خبری غونډې ته وویل د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم مشرانو یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې تر سره شوې ناسته کې پریکړه کړې چې د پیښور غونډه به هر حال کې کوي.
دا حکومت چې کومه هغه جلسه وکنه جی هغه جلسه نه وا هغه صرف دھوکا وا هغه جلسه والا آن گراؤنڈ اس تیاریاں نوے زمونږ چې کوم پی ڈی ایم جلسه دا هر اپوزیشن پارٹی یونین کاؤنسل اور ویلیج کاؤنسل لیول باندھے دا جلسے تیاریاں نے کئی ان شاء اللہ عوام موبیلائز قبلو لپارا عوام یو صحیح روٹ چکم منگتا لوکل پولیس خودے دے چے منگ طرف نہ سکوتا ہی پاتے نشی چی جی منگ تول سیفٹی میجرز ہم اپناو کو اور کرونا ایس او پیز فالو کولو سرب ان شاء اللہ منگ دے جلسے کی شرکت کو.
د پاکستان جمهوریت غورځنګ د ګوجراوالی کراچۍ او کویټ نه پس په پیښور کې په 28 نومبر باندې پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد ولسی غونډې تابعا کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویاندې په دې محل زیاته کړه د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به په احتیاطي ګامونو باندې په مکمله توګه عمل کوي او د غونډې ځای ته ننوتلو په وخت به ټول خلک ماسکونه او سینیټایزرې هم کاروي. دوی تور ولګول په روستیو کې وزیر اعظم عمران خان په گلگت بلدستان ملکند او نورو ځایونو کې ولسی غونډې تر سره کړي خو په یو کې هم په احتیاطي ګامونو باندې عمل نه دی شوای.
کلا حکومت وای چې کرونا وبا زیات شوا کلا حکومت وای چې خطره ده دی چې کلا ګیدرینګ کوي نو الته کرونا هم نوی الته خطره هم نوی الته دھماکه هم نوی نو دا هر څه صرف اپوزیشن لپاره دی دا هر څه صرف ٹی ڈی ایم لپاره دی. وګوري جلسه څه ده؟ جلسه صرف زمونږه د سیاسي بیانیا پیش کولو لپاره یو پلیټ فارم دی. دا هر جمهوری ملک کې د سیاسي لیډرشپ رائټ ته مونږ خپل جلسه کو خپل خبره بو کو خپل کورونو ته بلاړ شو.
د کورونا وایرس مخنیوي په غرض سوره جوړان دی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړو چې په سیاسي غونډو او نورو حلو زلو باندې با بندیز وي او نورو سیاسي ګوندونو نه هم وغوښتل چې دوی دې هم خپل حالې زلې لږ وخت لپاره وزنډوي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے د کرونا وائرس له عمله د ناروغ خلکو په شمیر کې د زیاتوالي له وجې د امریکای د کالیفورنیا ریاست گورنر یا والی ګیون نیوسم په ریاست کې د کرونا وائرس د مخنیوي لپاره د ریاست په ګڼ شمیر سیمو کې د سخت حفاظتي ګامونو اعلان کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د کالیفورنیا نه د ډیوا د خبريال راشد خټک په دې رپورت کې واوري.
دا کورونا وایرس له امله د ناروغ خلکو په شمیر کې د اضافه په سبب د امریکای د کالیفورنیا ریاست والی کیون نیوسم په ریاست کې د دې وبا د مخنیوي لپاره په ګڼ شمیر سیمو کې د سخت حفاظتي ګامونو پورته کولو اعلان کړی دی.
We have counties now that we are moving back based on that blueprint, based upon the emergency break, based upon
ریاست په مرکز سکرامنٹو کې د یوې خبري غونډې په موقع گورنر ویل چې هغه یو ځل بیا بیړنې پریکړه کړې کوي او د دې اقداماتو سره هغه د خطرې زنګ هم وهي چې په کاروبارونو باندې ناوړه اغیز ولري. گورنر ګیون نیوسم دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې په راتلونکو کې د ګرد امریکا په کچه خلک د شکرانې ورځ یا د تھینکس ګیوینګ ډے لمانځلو تیاریاں کوي. په عمومي توګه خلک د شکرانې ادا کولو دا ورځ د خپل خپلوانو سره په ګډه سره لمانځي.
The highest rate increase that we have experienced since the beginning of this pandemic we experienced in
کالیفورنیا دا مهال د کورونا وبا له امله ناروغ خلکو په شمیر کې د اضافي سره مخ ده او دا اضافي دا رفتار داسې دی چې نو موږ په ابتدا کې لیدلی وو او نه په دې تیره ګرمې موسم کې. کچېرې موږ په دې اړه اقدامات ونه کړل نو دا و بابا زموږ د صحت ته پام لرنې ټول نظام اغیزمن کړی.
The rate of increase simply without precedent in California's pandemic history.
کالیفورنیا په متحده ایالاتونو کې د ټکساس له وروستو دویم ریاست دی چې د کورونا د ناروغو شمیر یې د 1 میلیون نه زیات شوی. دا مهال په ایالت کې د کورونا له امله د تایید شوي پیښو شمیر د 1,000,000 له پاسه دی او تر دې دمه د 3,200 له پاسه خلک مړه شوي. گورنر ویل چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ټیکو جوړولو په لړ کې هم تر ډېره حده پرمختګ شوی خو تر څو چې دغه ویکسین په عامه توګه نوي ترلاسه شوي هغه د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د غیر ضروري غونډو ډډه وکړي او ماسکونه واغوندي. گورنر د کرفیو یا د قرض بندیز لګولو امکاناتو ته هم اشاره وکړه. یو لس اونی وړاندې د کالیفورنیا ریاست د خوندی اقتصادي یا سیفر اکانومي په لوري بیرته تګ لپاره د سلور رنګا یا فور ټایر کلر کوډیډ سیستم لاندې فعالیتونه پیل کړي وو. د دې نظام لاندې پرپل یا ارغواني رنګ د کاروبارونو لپاره تر ټولو سخت او سور نارنجي او زیړ ترتیبوار نرم بندیزونه لرل، خو په تیرو لسو ورځو کې د ناروغو په شمېر کې دوه چنده اضافي له سببه په 85 کې یو څلوېښت کاونټو کې یو ځل بیا سخت بندیزونه اعلان شوي. په دغه سیمو کې د کالیفورنیا لږ تر لږه 94% آبادي ژوند کوي. په دې موقعه د کالیفورنیا د روغتیا او بشري خدماتو سکتر مارک کیلی هم موجود و. هغه ویل چې په دې میاشت کې د کورونا د رنځورانو په شمېر کې زیاتوالی د جون په نیمایه کې د تودوخې په پرتله ګړندی شوی. هغه ټینګار وکړ چې د رنځورانو شمېر کې د نور زیاتوالي امکان ډېر دی، ځکه چې د تودوخې د ټیټېدو سره به ډېر خلک په کورونو کې سره راټولېږي.
Why are we today sounding this alarm using our emergency brake? Because we must keep transmission low.
ماکه د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د غیر ضروري سفر ډډه وکړي او څوک چې سفر کوي باید د رستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین شي. تیره اونۍ د کالیفورنیا، اوریګن او واشنگتن ریاستونو والیانو په ګډه سره د سفر په اړه مشورې یا ټریول اډوایزریز هم خپور کړي چې له خلکو څخه یې غوښتنه کړې چې د سفر وروسته د 14 ورځو لپاره ځان قرنطین کړي. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
وایس اف امریکا ډی ورډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای. وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
د امریکای خصوصي فوجي دستو په تیرو ورځو کې په نایجیریا کې یو امریکنه د ټوپک مارو نه راخلاص کړی و. ټوپک مارو دغه امریکنه د بونګې د پاره برام تکړه و. د امریکای د خصوصي فوجي دستو دې کا روايه نه معلومي چې امریکا په ګړد د دنیا کې د خپل خلکو حفاظت ته څومره اهمیت ورکړي. د امریکانو فوجونو په کار روايه کې راخلاص شوی او ایشتکلن امریکنه یو زمیدار دی او د نایجیریا د گاونډي ملک په نایجر کې خپل خاندان سره اوسېدو. د خپل پټونه اوچت کړی شوی وو. ورستو ټوپک مارو د پلار ته د بونګي جواب لیږلی وو. امریکای د نایجر او د نایجیریا حکومتونو سره په شریکه د دغه تن بغیر د سمرګ جوبلی در اخلاصولو د پاره کاروایی وکا. د پینټاګان ستر ویان جاناتن هوفمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په دې کاروایی کې د نړیوالو ملګرو د مرستې ډیره ستاینه او مننه کوو. امریکا به دنیا کې هر ځای کې د خپل خلکو او د خپل مفاداتو تحفظ جاری ساتي. د امریکای صدر ترامپ په دې کار روايه کې د امریکای د نارینه او زنانه فوجیانو د کردار ډیر صفت کړي دي. د خبروالو سره د خبرو اترو په موقع خپل یو تقریر کې ویری دي، زه د امریکای د خصوصي فوج شکریا ادا کول غواړم. دا یقینا چې یو ډیره غیر معمولی واقع ده. موږ له به دا قدم لازمن پورته کولو، ځکه چې ورانکارو د امریکانو استوګنو جون سره لوبي راخښتي وي. موږ په دې چپ نشو پاتې کېدی. د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي مرکز ډایرکټر کریس میلر په ټویټر د خپلو جذباتو ښکارا کولو په موقع لیکلي دي چې دا جرایم پیشه او ترهګر ګوندونو ته چې په هر ځای کې وي د امریکای له طرفه په صفحات ټکو کې پیغام دی چې د امریکای د حکومت لاسونه ډیر اوږد دي او موږ به د خپلو خلکو خپل کور ته د واپس راوستو لپاره خپل پوره وس چار کوو. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې امریکای د خپل هغو ټولو استوګنو په حفاظت سره د واپس راوستو پوخ نیت کړی دی. څوک چې بندیوان ساتلی شوی دی دوی چې موږ د خپل فوج د غیر معمولی زړورتیا او صلاحیتونو مننه کوو او د مخبرۍ د خپل ادارو په پېښورانه قابلیت او په خپل سفارتي کوششونو فخر او ویاړ کوو، ځکه چې هم د دوی په منډه برامتا امریکنه واپس خپل کور ته راغلی دی. موږ به داسې یو امریکنه هم خوشې نه پرېږدو چې ورانکار ځان سره بندي ساتلی وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ